سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره خلاص پم وړاندې اوري اسلام آباد پرون د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د فوق العاده غونډې کوربه او طالبان ترې خوښ دي.
ډېر ګټور کنفرانس و. د اسلامي همکاریو د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي.
د افغانستان بانک وایي تېر یو میاشت کې 102 میلیونه ډالر افغانستان ته رسیدلي. دا پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIIB ته رسیدلي چې هغوی بیرته د ملګرو ملتو ادارو ته لیږي.
UNDP, UNICEF, UNHCR دا غنور موسی ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته ثبوت انتقالی.
غزنی کې ګڼو ماشومانو مزدوري پیل کړی او وایي غواړي له کورنۍ سره مرسته وکړي. په کندوز کې د مچیو کاروبار څنګه دی؟
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. خو په دې وروستیو کې زمونږ پېر او پلور ډېر کمرنګه شوی دی.
خبرونه مو د پروګرام پیل به په خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ژمي په مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. او د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال کې د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د ده په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیونو افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو ویلي دغه بشري مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې په مستقیم ډول به د دوی د ادارو لخوا اړو کسانو ته ورسول شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو ټویټ کې له مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې د مرستې لپاره همدا اوس لاس په کار شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي چې په هغوی کې 2.9 میلیونه ماشومان دي عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله. د افغانستان لوبډله تر تمرینو وروسته پرون په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان کرکټ 19 کلن لوبډله به په عربي متحده اماراتو کې په آسیایي جام کې ګډون وکړي چې په ټوله کې په دې سیالۍ کې 8 هیوادونه ګډون لري. او همدارز درته ویلی شم چې افغان کرکټ 19 کلن لوبډله به د 2023 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه له عربي متحده امارات څخه د ویسټ انډیز په لور سفر وکړي.
ښاغلی وتاک وایي په ویسټ انډیز کې به د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. د آسیایي جام مسابقه را روانه پنځم پیلېږي چې د دسمبر میاشتې په 1 دېرشمه ختمیږي. افغانستان لومړی لوبه له پاکستان سره کوي. د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت مرستیال کمال حیدری پرون د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل په دې ویروس اخته شوی کس یو پوخ عمره سړی دی چې په وروستیو کې له متحده عرب اماراتو ایران ته ستون شوی دی. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي حیدری په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په تهران کې د دغه کس د قرنطین لپاره لازم اقدامات شوي دي. اومیکرون د کرونا ویروس نوې بڼه ده چې تیره میاشت د لومړي وار لپاره په جنوبي افریقا کې کشف شوه. د ایران روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کرونا وبا له پایله 1.1 لک کسان په دې ویروس مړه شوي دي. د ایران د 50 میلیونه وګړو له جملې 500 میلیونه تر اوسه د کرونا ضد واکسین دواړه ډوزونه لګولي دي. پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروسل کې د کرونا وایرس له کبله د لګول شوو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. په اروپا کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره جوخت بلجیم حکومت یو لړ محدودیتونه ولګول. ځینو کسانو له ځانونو سره دا شعارونه لیږدول: ما کافي ډوزه واکسین کړی یا هم نور بس دي. د لاریون برخوال د حکومت پر هغه امر انتقاد وکړ چې خلکو ته یې د واکسین د لګولو لپاره کړی. په بلجیم کې په ټوله کې د کرونا وایرس نږدې 2 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي. او د فلیپین د یو مرکزي ولایت والي پرون یکشنبه وویل چې د رای په نوم طوفان په نتیجه کې د 2 نورو کسانو مړی پیدا شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس په حواله په فلیپین کې د دې طوفان له کبله چې د روان کال تر ټولو سخت هغه بلل شوی، په ټوله کې د مړو شمېر 146 ته ورسېد. د بوهول والي آرتور یاپ وویل تر اوسه 10 کسان ورک او 14 نور ټپیان دي. د ده په وینا ممکن د مړینو شمېر تر دې زیات وي ځکه له زیاتو ښارګوټو سره تماسونه پرې شوي دي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه له افغانستان سره د بشري مرستو په ژمنو پای ته ورسیده. د غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې او په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د بشري مرستو په نیت د یو مالي میکانیزم پر ایجاد موافقه پکې وشوه. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو ویلي پرونی غونډه به پر افغانستان مثبت اغیز ولري. تفصیل په دغه راپور
په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوې فوق العاده غونډه پرون وخته پای ته ورسېده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر ایجاد پکې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالي صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې تنظیمېږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږۍ له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. دې غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه، د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالي سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوې وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټوره وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکاریو د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټولو هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت له خوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس د ګډونوالو سره لیدنې کتنې وسوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نه شوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه شوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي. ځینې څارونکي دا ډول غونډې د افغانستان د روان بحران د مخنیوي لپاره ګټورې نه بولي. د سیاسي مسایلو کتونکی کبیر حقمل چې په مخکینی حکومت کې کار کړی وایي
که کار کوي طالبان غواړي چې په هند کې لستونزو خلاص وي له لویدي سره او په داخل د افغانستان کې خپل ول سره باید ستونزې حل کړي. د اسلامي هیوادونو کانفرنسونو په تیرو 20 کلونو کې مختلف غونډې کړې دي، خو مؤثریت د افغانستان د قضایو په حل کې ما ډېر جدي نه دی لیدلی.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم وویل د اګست له 15 نیټې چې کله افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل سوې، کبل هر هیواد له دا ډول برخلیک سره مخامخ سوی وای سقوط به یې کړی و. خو د عمران خان د وینا هغه برخه چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري د پخواني ولسمشر حامد کرزي له انتقادونو سره مخامخ سوې ده. ښاغلي کرزي د عمران خان دا خبرې د افغانستان خلاف ښکاره تبلیغ بللي، ځکه د حامد کرزي په وینا چې په واقعیت کې موضوع کاملا برعکس ده او د داعش تهدید له لویې سره له پاکستان څخه افغانستان ته متوجه دی. په همدې حال کې د هندوستان په پلازمینه نوي ډیلي کې د هند او مرکزي آسیا ډیالوګ غونډه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه پرون یکشنبه پای ته ورسېده. د نوي ډیلي په غونډه کې د هندي چارواکو ترڅنګ د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام بحث وکړ. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په غونډه کې پر دې هم ټینګار وسی چې باید پرې نه شول سي چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو په وروستۍ یوه میاشت کې له افغانستان سره د 102 میلیونو ډالرو نغدي مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل شوې. د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو او بهرنیو مؤسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي. مخکې تر دې د افغانستان بانک ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ پورې هر اونۍ 40 میلیون امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک ازادي راډیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرستې کړې دي. په دې مرستو کې د ډالرو 2.14 میلیونی، 2.19 میلیونی او 1.23 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په وروستۍ یوه میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بېوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور ایجنسیانو لکه UNDP، UNICEF، UNHCR دغه نورې موسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور هم شته، ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. خاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې یو آزاد بانک ته لاړ شي، حکومتي بانک ته نه. بیا نو د تنه AIB بانک هم نه ده، نورو بانکونو ته هم دلیل موږ ورته ویل چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې حکومتونو مرستې کېږي او کېدای شي نور بانکونو له لارې نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
باید نور بانکونو تا هم دا پیسې وارد شي، چې متاسفانه ځینې زمون بانکونه افلاس ته نږدې شوي ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمېر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بېوزلې دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدام نرسه کی.
غریبی حد ته رسیدلی مونږه که غرمې ډوډۍ خورو شپې ته حیرانه یو، که شپې خورو سهار ته حیرانه یو، ډوډۍ نشته دی. کم کومک د بشران دوستانه چې کیږي هغه مونږ ته منصفانه نه رسیږي. ډېر خلکو ته همداسې پاتې دي، دا ډېر خلک دي چې ډوډۍ ورته نه دغه نه کراګانې ډېر شوي دي او یو کرا بل کرا باندې ډېریږي. مونږ څنګه وکړو؟ مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ ته ډوډۍ او دغه شی نه برابر کړي.
د نقدي مرستو تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوي پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزرات 70 او 15000 نوي مندل شي.
ګڼو رسپانو د اسلام آباد په قربتوب د افغانستان د بشري بحران د ختمولو په لارو چارو باندې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناستې تمرکز کړی. له دې ډلې د ډیلی میل په خبره شوې مقاله کې راغلي چې اسلامي نړۍ له بېوزله افغانستان سره د مرستو لپاره یو موټی شوي. ډیلی میل په دې مقاله کې د او آی سي د فوق العاده غونډې د اکثرو ویناوالو عمده پیغام هغه خبرداری بللی چې که له افغانانو سره مرستې ونه شي ټولې سیمې باندې به ناوړه اغېزې ولري. افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی. ګڼې بهرنۍ مرستې درېدلې او د دغه هیواد نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني بهر کنګل شوي چې ورسره د اړمنو افغانانو په شمېر کې ورسره بلې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې 23 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې زیاته شوې چې د طالبانو په 4 میاشتو واکمنۍ کې نجونې له لوړو زده کړو محرومې دي او ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د دې ناستې اصلي کوربه شاه محمود قریشي او ګڼو نورو ویناوالو هغو خبرو ته اشاره شوې چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقونو او تعلیم په څیر په ګڼو مسلو کې د دوی غوښتنې وړاندیزونه ومني. لویدیځوالو خپلې ګڼې مرستې د نجونو او ښځو په حقونو، تعلیم او بشري مسلو پورې تړلي، هغه څه چې که څه هم طالبان یې د پوره کولو ژمنې کوي خو عملا یې څرک نه لګېږي. ګارډین ورسپانی په کابل کې د پاسپورت ریاست مخته د سلګونو کسانو په ورټولېدو یوه مقاله خبره کړې چې په سړه هوا کې د پاسپورت د اخیستلو لپاره مراجعه کړي. د ورسپانی په لیکنه سلګونو کسان ورسله هغه د پاسپورت ریاست ته ورغلل چې دغه ریاست په کابل کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیرته پیل کړ. ګارډین لیکلي د پاسپورت د متقاضیانو له ډلې یو شمېر د تداوی لپاره بهر روان دي او ځینې نورې بیا د طالبانو له واکمنۍ د تیښتې په خاطر منډې ترړې کوي. د طالبانو کسان نه پرېږدي چې د پاسپورت متقاضیان له لیکو ووځي یا ګډوډي رامنځته کړي. په ځینو راپورونو کې آن په متقاضیانو باندې د طالبانو لخوا لاس هم پورته شوی دی. ګارډین د طالبانو د غړو اندېښنې راخیستې چې د خلکو په ټولېدو دوی اندېښنه لري چې داسې نه شي چاودنه یا کوم برید وشي. ورسپانې د 26 کلنې مرسل رسولي خبرې راخیستې چې د ژمي په سړه هوا کې خپل وړ لور په غېږ کې کلکه نیولې او وایي چې وضع هیڅ ښه نه ده. د مرسل په حواله زیاته شوې چې که خلک پاسپورتونه ولري کولی شي د وضع په لا زیاتې خرابېدو سره له هېواده ووځي. د ګارډین په دې مقاله کې د پاسپورت اخیستلو ته د خلکو بیړه له هغه بشري او اقتصادي ناورین سره تړلې بلل شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو رامنځته شوې. ګارډین لیکلي د همدې بشري بحران د ځوابولو لپاره هلته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیران سره ټول شوي وو څو له اړمنو افغانانو سره د مرستو لارې ولټوي.
وار بشو غزنی ته. غزنی کې ډیری ماشومان زده کړې پریښي او خواري او مزدوري کوي. د طالبانو راتګ څخه وروسته په هیواد کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له امله د غزنی او شمیر ماشومانو په شاقه کارونو لاس پورې کړی. دا هغه ماشومان دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې زده کړې کولې خو اوس ورته وخت نشته او مجبور دي چې کار وکړي. د دغو ماشومانو په باور پلرونه او د کورنیو سرپرستان یې نشي کولی د کور له مصارف ووځي، نو ځکه هم دوی ورسره ملاتړلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ یې مخ، لاسونه او کالي لړلې دي، دی په شنه یخ د ښار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان چې شاوخوا 15 کاله عمر لري وایي پلار یې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لسته نه کورنۍ ورپسې ده. نوموړی وایي د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په وم ټولګۍ کې خپلې زده کړې کولې خو اوس یې ښوونځی پرېښی دی. د وایي د پخوا په پرتله ګرانی یو په دوه زیاته سوې ده. یو کس نسی کولی چې د کور تر وده ووځي، ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده. دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیری ماشومان په دغسې حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومانو ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو خو اوس یې خپل زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی. دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي ولس کزیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی یې پرېښی دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم د شارک یون کور ده چې د حکومت په ځل شوی دی. موږ وضعیت ډېر خراب ده. موږ به ټوله ورځ دا بوټ رنګو چې هغه ته لاړ شو مکتب ته بیکار دلته څوک.
شاوخوا 12 کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي. دی سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډېرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی او موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو. موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نه پکه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ور به شو کندوز ته. په کندوز ولایت کې پروان کال کې 13 ټنه شات یا سل تولید شوي او دغه راس په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودی پال کې دی. د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي وایي د کندوز ولایت آب او هوا د شاتو مچیو پالنې ته مناسبه ده او په همدې دلیل په دې ولایت کې د شاتو مچیو صنعت هم د ودی او پراختیا پال کې دی. دوی بیا دا شکایت لري چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د خرڅلاو مسله لږ څه کمرنګه شوې ده. نور حال په دغه رپورټ کې.
په کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندوز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسېدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 45 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نمیخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړې. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته به موږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیر او پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات موږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کمالی نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څېر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو سل صندوقونه لري او سږ کال یې ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندوز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوي سي مقدار 10 ټنه کېږي ټول. او بیا وختن په وختن د موسشو فارمو ته زموږ عمله ورځي، د هغو مشکلات له نزدې نه اوري، کوم همکاري ضرورت وي هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او د غرز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې دوه ځلې حاصل ورکوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د اوچا رئیس مارټین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د ژمي په مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله. آسیایي لوبې په اماراتو کې دي او افغان ټیم پرون ورسېدلی. د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا د نوې بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبت خبر ورکړ او پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ په تفصیل ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه ولولې. دویمه نیمای پیلو لومړی به یو راپور لاړو بیا به د ورکو شو اجزانو پروگرام در تخپور کرو. راپور داده چه ده اوکراین پولی تا نگده ده روسیه ده سلگون و پوزیانو زای پرزای که دو نه یوازی پا اوکراین بلکه پا نورو لویدیزو هیوادونو لدیر دل جرمنی که اندیخنی ولاری کردی. ده جرمنی دو وزیرانو خبرداره ورکر چه پر اوکراین ده روسیه ده یرغل پا صورت که پا موسکاو لسخت و بندیزون سر مخامخ شی. کیف او لویدیزو متحدانوی پر موسکاو تور لگوله چه ده اوکراین پولی تا نگده د خپل زرګونو پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کوي، خو موسکو دغه تورونه ردوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د رپورټ جزئیات په پښتو اوري. تر هغه وروسته د ورکوښو عزیزانو خبرونه مه هیروي.
د جرمني ځینو چارواکو د اروپایي ټولنې پخوانی خبرداری بیا تکرار کړ، هغه دا چې پر اوکراین د پوځي یرغل په صورت کې به روسیه له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. دوی ویلي دا احتمال کولی سي برلین دې ته مجبور کړي چې له مسکو سره د نورد ستریم 2 په نوم د طبیعي ګازو د نلیکې په تړاو پر خپل همکاري بیا غور وکړي. دا تازه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې کیف او لویدیز ملاتړي پر روسیا تور لګوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د خپلو سلګونو پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې پر اوکراین احتمالي پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو روسیا دا تور نه مني. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړ. اروپایي ټولنې څو وارې پر روسیې بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 12,200 کسان وژل سوي دي. اروپایي ټولنې له روسیې د کړکېچ د کمولو او د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې غوره کولو غوښتنه کړې ده. دغه ټولنې خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د هر ډول پوځي یرغل په صورت کې به اروپا له بریتانیا او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي پر مسکو لا سخت بندیزونه ولګوي. روسیې پر اوکراین د پوځي یرغل د احتمال تورونه رد کړي دي. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون یک شنبه له بیلد ام سونتانګ ورسپانی سره په مرکه کې ویلي روسیا نسی کولای چې د سیمې د امنیت په اړه ناټو تړون ته حکمونه ورکړي. د هغې په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې د مسکو په وړاندې له هرو ممکنه ډیپلوماتیکو او اقتصادي بندیزونو کار اخیستل کیږي. د روسیې لخوا د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته ناټو تړون د ختیځې اروپا په پولو کې خپل حضور پراخ کړی چې دې کار د مسکو انتقادونه پارولی دي. بلخوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرت هابک هم خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به د نورد ستریم دوه په نوم هغه نلیکه چې طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته لیږدوي ممکن له سختو عواقبو سره مخامخ سي. په پام کې ده دغه نلیکه جرمني ته د روسیې د ګازو انتقال دوه برابره زیات کړي، خو دغه پروژه په وروستیو کې د پولنډ په ګډون په اروپایي ټولنې کې د جرمني د شرقي متحدانو له انتقادونو سره مخامخ سوې ده. امریکا او اوکراین هم د دې پروژې مخالفین دي او په وار وار یې له جرمني غوښتنه کړې چې په دې اړه دې بیا غور وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو او پتیره د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما ته هر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. درانو دوستانو، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو د خوا نسبتا زیات شمیر پیغامونه موږ ته رارسېدلي وو چې موږ یې په دې خپرونه کې حتما درته خبرو، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پیغام ثبتولو په ترڅ کې ځینې مهم او ضروري خبرې له یاده ایستلې. هغه دا چې باید تر هر څه مخکې خپل نوم او ادرس او د ورک سوي عزیز نوم او نشانی او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون شمیره په خپل یاد کړي. موږ دغه یادونه څو ځله کړي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه اصول یاده باسي یا یې نه مراتوي، چې په هغه صورت کې بیا ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي او ډېر امکان لري چې موږ یې خپور نه کړو. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې خپل پیغامونه په بشپړ او سم توګه راولېږئ، د دې اونۍ دغه خپرونه بیا هم ستاسو د ځینو پیدا سوي خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه اونې کې هلی روشان سے تا ته څوک چاوي سلا شاریه پینځه غوټول ته کوم زه پر هیڅ پر سر لیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیام در ته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی کونګې دی په جواب باندې او ترې وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او کڅوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دی مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانې د دغه نوار کمپلاس کې زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0992 3 3 0 0 0. یعنی 0923 3 0 0. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو بدر درنا کہ درمن ارد میں خستین سے جوڑ بخیر شرف دے وقت میں ایک من غفر محمد خادم دے خدمت دولا تو اشیر ول صالح او دے کرے تک سن انتخاب مر سن کہ کا تبو پنا ما تقریبا دا شل سے دیش کال کی چے وسیج نو کہ ہر من مسلمان رو نو ما سے پتر شمیرہ بنی علی کو نس زما دے تکن شمیرہ بس پر و سپر و یو تلور دوا ات یو نہ تلفون شمیرہ دے جا ان سپر و سو یو سل دو تل وشت ات سو نو لس نو دا دیر وقت ایش پتہ غسم کہ دے وسیج اصل کہ دے وای زدا یرات ول دے شند ول سال دے خال دے کلی مت کہ نفس دا دوس پنا بن دے شمیرہ دے جام دے تام سپر و سپر و یو تلور دوا ات یو نہ و سلام جام دا دے رتول قدم نا دے سلام.
بلی السلام علیکم بخبری ساتھ حواجم دا کندہار ولایت سخا زادی راځي ټول امکان او دغه سلامونه کوم ته دې چې لږ جوړ او خوشحاله بي ته موږ یو حالت پیدا کړی دي چې په زړه سکال دی چې سره ژوند یې دی نو دغه ځل لشکر ګاز د کډار تر غل دی کچېړي کلیواز ما ځاغه نو تاسو خپل کړی دی بوز ما ته په دغه ټول پولیس نه راړي کوم دي سپر و سپر ز دوا یو د ز او دوا سپر ز ګا سپر اویا د پیزوس دوا د ز سوا دوا اویا.
بلی السلام علیکم د زادی رادیو درنو ردم السلام علیکم درنو کوم دم لهیدم چې شبای زه محمد کریم حکیاری ما ده کندری ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زه ورته سوې مو چې نن تاسو باندې تکلیف هم لري خپل نوم نسی یاد ولې کله کله نوم یاد کړی ما نمبر دی ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم چې تر بیا ا څلور سو اته چاته ویش شپږ کته یم سپر و سپر اته دوار سلور سلور بیا دوا بیا ته د دغه شپه چې پداش کړی ما فرمان کوم سي ازادي رادیو د خدای په امان.
درنو ویدونکو، دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکړي. ستاسو څخه ډیره مننه چې دا کار مو کړی. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمن یو کس ورکښه دا المخادن موږي پالکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. لږ اعصابونه کمزور ده، 0345 یو سل یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي دویم نمبر مې 0343 شپږ اویا پنځه نه سوه نه دېرش دا پلار به مې وغږېږي. ها بچی ورک دی نوم یې مخادن، خو پاکو مشهور ده تقریبا شپږ کاله وروسته ورک دی. کار چا ته چا سره وي او چلدلې بلبدې لمبه دې پته ولګېږي. لا موږ ډېر غمجن ډېر څه خفه دي.
سلامونه او نیک اله احترامات د افم ټولو قدرمنو کارکونکو اردوم ته قدرمنو هوادوالو څنګه زاګله 6.5 افم پر صفاور ټو ته ځانګړی سلام علیکم. نیک تر غلم محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ و هي او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زویرو رحمت وسپاره $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي. صاحب ما د اړیکې شمیره ده درې شمیرې ته یې سوایم. ماته دې په دې غبانی زنګ وایي او هر چاته که ادرس او پخه پته لري ماته دې زنګ وایي. ما اړیکې شمیره ده 0700 711 550. بله شمیره مې ده NKN 0 2 1 9 8 5 8 50. بله شمیره 0 2 9 4 5 1 5 0. مننه کوم ځوانده دې وي ازادي راډیو مرشته باندې ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه. ځوندې دوی خو وخت د خدای په امان او د خبرونو خو نسیم کې شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نه په دې هلم شریک او جوړ بیا ما یو راته نیم یا عبد المجید اکاږي د 15 کال او عمر یې د تزور کار کې شو ورکړي د هلمند ولایت څخه د دلیل ټول سوالې دي. نو که چېرې دې زما ځخ خپل دې نو باید چې دې راشي دې رامن ته په سرګردان. السلام
السلام علیکم ورکه ته ته د برنامه ټول منوال ته خوشاله افغان مده ننګرهار ولایت نیمه ورکه پیغام سب کوم دغه ته زما یو کاکا دې د خمباشا په نامه ورک شوی دې کارته په دکل معلومات یې ما سر دې اسلامي درځي په وجه په تاسو مرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0 28 28 29 اریبا شماره مې د 0 8 99 65 75 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 9. اریبا شماره مې 0 8 9 6 6 0 6 3. په دې سره ما پیغام نشر کې خوې پامن.
السلام علیکم، کیفیلیا احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور کتی د هغه وخت څخه دره کړی مستری پک نه و چې د طالبانو له تیر دوره د محمود عمر خان دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا د مستری را دي تکت وسره و اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو نو بیا موږ ته په ډیر نه وخت سره ورسی خو خیر دولانه او ممکن و څاره له پلاس رانلی نو زه به نشانې تکرار کوم. دا بیا خر مسلمان ورور ته پته و ما په کدی په دې لمبر بیا ځنګ و خپل لمبر تکرار کوم. نو په عمر درڅه یو څه څلور څلور کلونه عمر لري نو دا دوه اعصاب وای کار نه کوي. په دا دغه کې سره لیکلو چې اعصابي سیستم کار نه کوي نو دغه په دا راستا ورېځ کې د پزې اړخته د تندې پر خوا او د بالخو پر خوا لري لیکسته د پزې پر مابین باندې تفتر دا سربېره مابین باندې یو څنې داخته او د بریتو په مابین کې د پزې شدت ته بیا د شین د خلو خوا ته د سیدا نری لیکه بیش لري د ښکانې وو طرف بل طرف ته د سویل کا پوس چمال نیز. نو
او په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د پدې لمبر شریکې سپراویا پنځوس اولس نه سوه وایا وسلام تر خدای سپارم. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیلې د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کوم از جام پر ادي د زمونږ ولایت ته وسیدون کې زمونږ ولایت ته پیغام پر ادم زمونږ یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دې د شګول اکا عزیز نسوالی کالی په تانی سلور بیا شکی چې د خپل کور نه درک سوې دي هر مسلمان ورو ده کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځای غوړي زما ته په دغه شمیرو اړیکه ونی چې به چې شمیره د 0 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 3 1 6 9 8 بیا په پای کې 15. روشن شمیره ده 0 9 1 10 4.
سلام علیکم د ازادۍ کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غسم احمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشت کېږي چې زموږ سره نادرکه دی که څوک لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي 0202 5 0 8 2 5 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام او مینه احترامات دا ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو باور یم هیڅ خوښ ولایم دغه درې کال کېږي نصرالدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورکشه وایي کوم چاته پاک معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسه 0 5 6 4 6 8 8 او روشن شماره 0 0 9 0 9 5 9 5 او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 د شمارو تکرار د ایم ټی این 0 8 8 6 6 6 8 8 او 0 10 9 5 9 5 او د روشن شماره ده 0 9 9 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مشار ہلمند ولایت د مرضی ولسوالی څخه د پیغام پیژم. نو پیغام دا دی زما ورور محمد شاه په نامه دا وکال کې چې کور نه درک سوی دی کور څنګه ځوان دی زیرس کال هو ملګری او هر څوک په محمد شاه سره د معلومات نو راځي چې څه راځي لرم زما پیغام په وار وار نشر کې څه څومره مشکل حل شي راځو رسمي لري لور باندې 0 5 4 5 9 2. زما راځي ځل بیا تکرارم 0 5 4 5 9 2. نور مخنه سم. السلام علیکم.
سلام انا امي کیلی دا زویر جو اوریدم کا کار کوم که زما یو ور دی چې نوم یې شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور سره نادر کا سوي دی د علمن ولایت د کچې کول سوال دی نه ور د سیمه سي د کیم په لن وس په ګریش پنا سره شي او سر نو د ناصر ای سره نادر کا سوي دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه مشترا کړی نه د خپل معلومات را کړی نو هر مسلمان ورته چې معلومات د شمس الله په حق له کپایران کی کدلې په افغانستان کی کبل ځای کپایلمن کی ار ځای چې معلومات د مرګ او د ژوند خامخاجه زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0 5 0 5 9 2 8 5 2 2. ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 5 0 5 2 9 5 8 2. د ازادي راډیو ته جهان مننه از ما پیغام خامخانه شه. السلام علیکم مخلصم.
زه جنت کول له کندهار ولایت څخه خبره کوم د امان ولسوالۍ څخه. زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نادرکه سوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د منجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0 8 5 0 4 1 0. دوهمه شمېره 0 8 9 3 2 5 0. شمېره یو ځل بیا سپر آیا پتکن جوش و آیا تلو سو یو جوش دو همش باران سپر آیا حتا آچا تلو در تلوش دو سو دکن جوش و سلام
السلام علیکم سلامونه د زده ټوله مینوال ته یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم زه خاکسار خوستایم له ګلابونو خوست ولې ته زما یو رکشوې دوست دی په نوم د حبیب د فلار نوم یې محمد جواد دی د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په کچاک لاړ شي وروسته تر ما چې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی خو دا څلور کاله کېږي چې پاره معلومات نشته که هر چاته پاکله معلوماتي په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ دوه شمارې وایم لومړی امتحان شماره ده 0 5 1 5 1 1 د شماره تکرار 0 5 1 5 1 1 1 1
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت استاد سره په تماس کیم زما یو ملګری دا شکلات نامه چې دریشت کال عمر لري دا دوه کال کېږي چې زما څخه نه درکسوې اصل کې د بلخ ولایت د شهر بلکل وسالي وسیدونکو دی نو حتی که دا شکلات پاکله معلومات لري نو د مهرباني له مخې دې ماته پر دغه شماره زنګ ووي 0 8 3 0 2 5 6 د شماره تکرار 0 8 3 2 5 بلش میرا 0 9 0 9 1 2 5 شماره بیا تکراروم 0 9 1 9 1 5 په دې خلک چې زما پیغام نشه چې وسلام ته احترام
د کندهار د ولایت د ونیایي څخه شعباز احمدی دا پیغام پرېږدم د ورکو نظام د پروګرام لپاره زما ورته د قریب د ملاتړ خو نه میږي د جراوت د چیرې د ولایت د جراوت د ولسوالۍ دی اوس دا ګړې زما څورک دی او بل زما دوست چې دوی ملاري ملا خو نه میږي د چیرې ولایت دی هغه زما څورک دی زما د تلیفون شمیره ده 0 5 9 4 1 دا زما د تلیفون شمیره ده کچيري ملا ستاره خوند بیا ملاري ملا خوند د زما پیغام وانګي د مهرباني له مخې زما سره د دغه تلیفون د شمیره د لارې څخه اړیکه ونیسي نور مو وخت نه نسم السلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه دا زادی در از دو څخه دا خواهش لرم د بادغس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم زما یو زوی دی زه نصیر نومیږم زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه چې کېنوم اړولی د هر ورور د هر انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي زه ډېر پسې سرګردانه یم 0 2 0 2 5 0 9 2 0 وسلام په احترام
السلام علیکم نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو تن نوخه نوم یې سید محمد داد محمد غنی زوی د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ اوسېدونکی د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر کې شو دا کار چې تاسو دغه کسره معلومات نو زموږ سره د انساني هم د مخې په لاندې شمیرو اړیکه کوي چې داری کشمیري د 0 8 9 5 3 8 9 بل شمیره د 0 8 5 2 4 8 ټلیفون شمیره بیا ته کوم 0 8 9 5 3 8 9 او بل شمیره 0 8 5 2 4 8 9
میرا بیا ته مننه مالیا د ازادې راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم زموږ یو رخصو عزیز دی په نامه د عبدالرزاق د ملا عمر خوانزی د اجیم له واشا خون مسید دی د جوزجار ولایت دی د قوشتی د ولسوالۍ د ټول ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا وقته مې شکیل زموږ سره غره کړی نو شانې درې دي چې پر اصل از مایوب دی راستنه پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتی چنداک دي. نو دغه کثیر امارت مسولینو یا امارت اسلامي د شاسر باندې هم دې مهرباني عامه د خبره مشه خبر راکی، او که هر ور ته معلومي هم دې مشه خبر راکی، مهرباني به یې خپل جایزه جن واخی، شیرینی جن واخی، مشه دې په دغه شمارو باندې زنګ وي. صفر وسو ناتیا 1540 بل شماره 0 1 8 8 5 4 او د پروګرام د چلوونکي ترا روشن سره سمې دا هیله ده چې دا زما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
ګرانو دوستان، د دې ورځې دغه خبرونه د خپل پای شیبو ته رسیدلې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. د نن ورځې لپاره ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جهان دی حسرتونم، دی جهان